احمد خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب ستړی مشی، مننه. دا سجی رډو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د خبرونه کې به مو وړاندې د کابل د تیرونې د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبر کړو، او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې له طالبانو سره د سولې په تړاو خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو خبرې نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي، او ترکی ځواکونو د سوریې د خاورې دننه ګزمه شروع کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې په دوحه کې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشي کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شو. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازیو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د غونډو په اړه له ولسمشر اشرف غني سره سلام مشورې کیږي.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر اقدامی که در امانگی با حکومت افغانستان پیش می رفت که منتج به مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان شد و ما زیمت می کنیم.
طالبان و تروسه در افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کرده. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فواید عامې وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. دا لوی لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وای چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتر ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 ورځې سیالي به سبا ترسره شي. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 500 ورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه پرون افغان لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلنډ کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنشن بی پورس د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې ګزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د ادلب له شماله د ترکیې تر جنوبي سرحده ګزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 1500 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې ګزمه وکړي او روسیه به د ادلب سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړه چې د روسیې له لوري ګزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. د فبروري په 14مه د ترکیې، روسیې او ایران مشرانو د روسیې په سوچي کې غونډه وکړه او د تیر کال هغه پریکړه یې تایید کړه چې په سوریه کې یو حایل زون رامنځته کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهوونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې زرهاو کسانو ګډون درلود. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې مظاهره چانو له حکومت د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په سلګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانې کېدو پر ضد مظاهره وکړه. بلورته په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس او عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروف متافیان مرشو هغه د شپېته کلن وو. د راپورونو په حواله هغه پرون د استانبول په یو روغتون کې سا ورکړه. مصروف متافیان له 1998 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس کلیسا مشر وو. متافیان د 2008 میلادي کال راهیسې په یو ډول عصبي ناروغي اخته وو او د ارمنی کلیسا سرپرستي عیسوي راهب آرام اتیسیان کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اتیسیان ته د تسلیت لیک واستاوه. او وروستی خبر دا چې اسرائیل ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 30 کلونو وو. دې کس ته فلسطین د رفح ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. د فلسطین روغتیا وزارت همداراز ویلي چې 44 مظاهرچیان زخمیان شوي چې 2 ژورنالیستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطینی ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. اسرائیل وای چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ایز ډول پر پوله د ور اوښتلو هڅې کوي ډزې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې وروستی بریج چې داعش مسؤلیت اخیستی طالبانو کړی.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې د سولې د خبرو په تړاو لرو چې د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار کوي. په خوست کې د وژل شویو سرتیرو له کونډو سره مرسته وشوه.
ما زمون په بچی شهیدون دی، مه سړی شهید دی، سوباری ولسوالۍ دی، یمه لوار شهید دی، یمه سره والین د پاده چې دا کماک وس
ما شهید دی. دا د خویل ته پروته یو کورن نن مو په کورن لرګی ان ورکر په ماړې باندې په خاړې
لداسې تلویزیونه به مو خبر کړو چې لسیمه پرته کار کوي. د ګوړیا چر تفری پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې.
کومه مینا جایز مینا ده او کومه مینا د بایس کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. دا د دې سربیره چې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برچی سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستې دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 لوړ شوی دی. په حمله کې 15 نوي تنه زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د حملې عاملان وسلوال طالبان وو.
خپل ترسوچی د دهوان د نیول کیږي او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه هم لمن زوري. زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترسانو طالب ترسانو کړی ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمی وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې عمله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټویټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یوه برج چې د پغمان او د اطلسمې ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتې دي د حملې تنظیمونکی ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچی کې د پنځشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود وو. په حمله کې 11 تنه ووژل سو او 15 نوي تنه زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکی تلفات وي وسوال طالبان د مسؤلیت لمنلو ډډه کوي او د داعش وسوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حمله مسؤلیت د داعش وسلوالی ډلې اخیستی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حده په افغانستان کې ځپل سوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
ټول بهیر خو بیل بهیر د چغه روان دی په موغه شکل باندې، دا چې څو وخت نتیجه ورکی یا نه ورکی هغه بیل خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په ټوله افغانستان کې په دښمنانو باندې دا زیات شوي دي، هم تعرضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. محمد کریم خلیلی پرون په کابل کې وی خبری ناشته ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل له کابل د ناجی صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزې هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد به تنهایی پروسه را تعقیب کنند،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او کچیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخیلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته کړې وه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمی ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هیوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د سولې د هڅو لپاره د حکومت او سیاسي مشرانو پر همغږي ټینګار وکړ. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په تړاو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په خپلو تازهګڼو کې د سولې مسله چیرلې ده. دغو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
نیویورک تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یوولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو. یو افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد یې نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي او له دې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وایي همداراز د طالبانو په ګډون ټول پوه سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وایي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره سوې چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک ټایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډېر کړکېچن وي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړجاړی وکړي که نه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپله ویبپاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یوه کانکریټي دیوال د جوړ سوي انځور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلی دا انځور د افغان ښځو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ سوی دی. په دې انځور کې افغان ښځې ښکاري چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې دا انځور د دوی د هغه کمپاین برخه دی چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 238 د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي قضیې څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیری یې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل سوي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
د خبریالانو وی مدافع ټولنې د مارچ د 8 د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړیوالو پاملرنه د هغو شزو قضیو ته اړولې چې د راپور ورکولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې بندیان دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د مارچ د 8 ورځې په ارتباط خوست مخه کوو. د خوست ولایت چارواکو د دې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کړې. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو څرګنده کړه چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پښتنې او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورځي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العلو خیل راپور لري.
په خوست کې دا ځل د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شویو سرتیرو میندو، اولادونو او مېرمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستي په خپل د خوست والی حلیم فدایی لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي، د یو شمېر وژل شویو سرتیرو کورونو ته یوړل شوي او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د ښار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یوه داسې مور د هغې انګور او لمسۍ اوسېدل چې دوه زامن، خاوند او لیورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. دې مور ازادۍ راډیو ته وویل
دوه زامن به بچي شهیدون دي. سړی شهید دی، سوباري ولسوالۍ کې یو مېلوار شهید دی. امیکس راولین د پاده چې دا کمک وس بیا امیکس ربل والی کمک نه دی کړی، موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونو مر کړي دي، نه رابر کوي. خپل امیکس راډر همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نقد پیسې سره وسوه.
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کور و چې دروازه یې نه لرله، کوټې یې له انګړه ژورې وې او له تیارو پکې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالت داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. دو وژل شو سرتیرو مور له ځان سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د وی نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه ورکړي.
ما زمان شیدور شوې دي، دا غدا سره پنی منیش تا ګور دا اپکریا پروت یو ما شو دې دا غدا خو ایل تا پروت یو کورن نن مو کورن لرګی ان ور کرا پر ماړې مانی په خا کړي کور ماړې مانی په خا کړي نه دې روزي منو.
خوست والی حلیم فدایی وای دا زند خزو د نړیوال ورځ د لمانځنې په پار د افغان امنیتي ځواکونو د وژل شو میندو، میرمنو، اولادونو او کورنوي سره د مرستو لړۍ پیلوي.
نن موږ یوازې د ملي امنیت او د ملي پولیسو هغو میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی له لاسه ورکړی دی، یا کونډه ده او یا هغه د یو شهید وارثه ده، د هغو کورنوي سره دغه عملی اقدام نن ورځ پیلوو.
خوست والی لخلکو دامو غختل چی هغو خزو سرم رستو کی چی ارمونی دی او ده خلکم رستو تا ارتیا موجوده ده. بلدوری تا یوش من مخکخ خزی او مدنی فعالانی هموی چی یوازی ده مارش ده اتمی سمبولی کلمانزنه ده خزو لپار کافی نده، بلکه افغان حکمت او نور نریوال مرستندوی بنسرتونه دی ده خزو ده جوان ده خوالی او ده هاوی ده بنیادی ستونزو ده حلول لپار عملی اقداماتو کی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده خبریالانو وی مدافع طولنی ده مارچ ده تمی یعنی ده شزو ده نریوال ورزی پا مناسبت ده نریوالو پا ملارنه ده هغو شزو قضیو تاره ولی چه ده راپور ورکولو لکبله پا بیلا بیلو هیوادونو که بندیانی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په ځینو هیوادونو کې د بندي شویو میرمنو نوم لړ خپور کړی او وایي اکثر دا میرمنې له دولتونو سره د مخالفت له وجې په بند کې اچول شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې د تیر کال تر دسمبر میاشتې پورې په بیلابیلو هیوادونو کې له ټولو 250 بندي خبریالانو څخه لږ تر لږه 33 ښځې دي. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي له دې ډلې یوازې ترکۍ خبریاله او هنرمنده زهرا دوغان چې له حکومت سره د مخالفت په تور نیول شوې وه د خپل حبس د دورې له بشپړولو وروسته تیره میاشت خوشې شوه. ترکیه د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات خبریالان یې بندیان کړي دي او همدارز د ټولو 18 ښځینه خبریالانو له ډلې 14 خبریالان هم په ترکیه کې بندیانې دي چې د ښځینه بندي خبریالانو تر ټولو لوړه شمېره ده. خبریاله خدیجه دومان له همدې ښځو څخه ده چې د ترکیې په مارکسیست لینینیست کمونیست ګوند کې د غړیتوب په جرم په عمري بند محکومه شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د محکمې د اسنادو له څېړنې وروسته ورته څرګنده شوې ده چې دا تور بې بنسټه دی. چین اوه ښځینه خبریالان په بند کې اچولي چې له دې ډلې درې تنه یې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو په اړه د راپور په ورکولو تورنې شوي دي. سعودي عربستان څلور ښځینه خبریالانې بندیانې کړي چې ټولې پر ښځو د موټر چلولو د بندیز له کبله پر شاهي نظام د انتقادونو په خاطر تورنې شوي. اسرائیلو دوه بلاګ لیکونکې میرمنې پر حکومت د انتقادونو له کبله په بند کې اچولي. په کمونیست ویتنام کې هم دوه تنه ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغاتو او په مصر کې دوه فوټو ژورنالیستانې د دولت پر ضد د تبلیغ او د جعلي خبرونو د خپرولو په تور بندیانې دي. په سوریه کې یوازینی بندي خبریاله تل الملوهی ده چې په 2009 کال کې امریکا ته په جاسوسۍ تورنه شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له هغو ښځینه خبریالانو سره چې په بیلابیلو هیوادونو کې بندیانې شوي ناوړه چلند کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي او وهل کیږي.
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مبارز افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولی دی. افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله او د 1.5 کلن و او د مارچ په 16 نیټه ووژل شو. جزئیات ته فرشتې جلال سي په راپور کې.
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې وشتل شوی و او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي ساه ورکړه. د سیمه ییزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي. د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی 23 کلن او د افضل کوهستاني وراره دی. عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم و پیژندل سي. افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ. څو کاله مخکې په پاکستان کې یوه ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شوه چې په هغه کې د افضل کوهستاني څلور ښځینه خپلوانې او دوه ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې. د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او څلور ښځینه خپلوانې ووژل سول. افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي. د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول. افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و. د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و. د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد و چې د عزت او ناموس په نوم کیږي. په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کیږي. د پاکستان پارلمان په 2018 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ. په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده. د ناموسي قتلونو پر ضد نوی جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به یې په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه. دا فی نړیوال سازمان په رپورټ کې چې له 2018 میلادي کال تر 2018 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه پکې سوي ویلي چې ډېر حق قوانین نه دي تصویب شوي چې په خاص ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي دي. د افی نړیوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د ښځو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانین هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې څلور نوي ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنیو وژلې دي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی. د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې دوې لونې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د دوو تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی و. د افی نړیوال سازمان د رپورت له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې څو نارینه ته پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی و د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه.
رفیع الله این د کونل څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده. کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو باید هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حق ځمه حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل راپاتې. ځان یې احمد الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه صاف سره پاړي کې هم زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سرکټونه کار کوي او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سرکټونه باسي. دا ولې بندیز دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته سلام چې شپه ورځ کار کوي او اصل غلی څه دی لا کوم چې دغه مشکل حل کړو. سلام
زمانو عبد الواحد منګ اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي باید منګه ته ډیم جوړ کی چې دینه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکي کوم دی برېښنا ده چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خود لريږي. اولدین مخکې دوه دورې چې کرزی تیر کړی وي هغه ډیر وعده کړی وي چې زبدا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه د ډیم جوړ نه کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو کو په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډیره روښانتیا پیدا کی آئینده به پیدا کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
هر تلویزیون د برښنا لپاره یو سیم لري خو داسې تلویزیون هم جوړ شوی لري چې دغه سیم ته اړتیا نه لري. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
د لومړي ځل لپاره به بی سیمه تلویزیون جوړ شي. د جنوبی کوریا سامسونګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره د بی سیمه یا وایرلس تلویزیون د اختراع حق ثبت کړ. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې سامسونګ کمپنۍ وایي چې د امتیاز د حق له ثبتولو وروسته غواړي چې بی سیم تلویزیون جوړ کړي. که سامسونګ د دې تلویزیون په جوړولو بریالی شي تلویزیون به برېښنا یا انرژي بی سیمه ترلاسه کوي. د تلویزیون به د ساوند بار په بڼه جلا اخزه او ترانسفارمر لري چې له تلویزیون څخه لري ایښودل کېدی شي. سامسونګ اصلا د اختراع د امتیاز حق تیر کال ثبت کړی خو په وروستیو ورځو کې یوه هالنډي ویبلاګ دا مسئله افشا کړه چې سامسونګ بی سیم تلویزیون جوړوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې سامسونګ به کله دا تلویزیون راوباسي. دا کمپنۍ د خپلو هغو محصولاتو په اړه چې بازار ته یې لا رایستلي نه وي عموما مخکې تر مخکې څه نه وایي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس په ستاسو سمسونو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
رفیق الله منګل د
پکتیا له جانخیل ولسوالی پر سوال سمس کې لیکي افغانان د قطر د سولې خبرو ته تشویش نه کوي. افغان ولسمشر به داسې سوله ونه غواړي چې د افغانستان او د افغانانو په خیر نه وي. مسلم اڅکزای له زابل لیکي اشرف غنی وایي چې د سولې خبرې رانشتې شوې دي. نورالدین افغان منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي موږ ډېر هیله من یو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیل زاده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابر کړي. حمید الله حمیدی لازر ولسوالی لیکي چې دلته یو متر واور شوی او بیا په یو بل سمس کې لیکي سوله د هر افغان هیله ده. احمدی له لوګر لیکي د سولې خبرې که بریالی نشي افغانان به له سختو بدبختیو سره مخامخ شي. حکومت او طالبان د سولې له روان فرصته باید استفاده وکړي. او سمیع الله حلیمي تندر د کرکټ د پرونۍ لوبې مبارکي ویلې ده. او قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې تر پخوا کمې شوې او حکومت په دې برخه کې ډېر کار کړی. اته به جو ډیر شته کې دې لاند خبرنه. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي باید نن د سولې په اړه لیبی برزي وقفې ورسره د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا خبري پیل کړي. آسیا پراختیایی بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 ورځې سیالي به سبا د هند په دهرادون کې ترسره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. ترکی ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې پرون ګزمه پیل کړې ده او دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوې ده. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړی دی. او اسرائیل ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یوه ستره ننګونه ګڼي او له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا خبرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صافی په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د وروستیو پایلو برخلیک یو ستره ننګونه ګڼي او په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره د خپلو څیړنو نتایج د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د کمیسیون کارونه له ستونزو سره مخ کړي او که چیرې د 15 ولایتونو نهایي نتایج د دوی په واک کې ورنکړل شي ستونزې بلا پراخ.
ما امروز هم
موږ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړو څو ژر تر ژره د پاتې ولایتونو انتخاباتي نتایج له موږ سره شریک کړي. زموږ باور دا دی چې باید په ګډه کار وشي ځکه په یو حساسه مرحله کې یو. بالاخره د دې مسؤلیت انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترض نوماندان د ولسي جرګې غړي او سیاسي ګوندونه بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په لغوه کېدو ټینګار کوي. د ولسي جرګې برحال مرستیال او یو تن معترض نومان همایون بیا تر دې مخکې کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړی که ولسمشر د ولسي جرګې د 14 دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونه کړي معترض نوماندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو او فساد له امله د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لوی سرنولۍ ته معرفي او د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي. په داسې حال کې ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي خو تر اوسه یوازې د 15 ولایتونو پایلې اعلان شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسی جرګې 80 بریالیو نوماندانو خپل اعتبار باندې ترلاسه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو وروسته هم ونه توانیدو چې دغه کمیسیون د چارواکو نظر واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست ټینګار کوي چې افغان ولسمشر د قانون په اساس د ملي شورا د غړي ول بشپړېدو سره به ملي شورا پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا رامنځته شوي ستونزو ته په کتو وایي د قانون د حکم په اساس باید عدالت تامین شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل
شفافیت څخه باید هیڅ نوع غاړه ونه باسي. په عین حال کې هر څه چې لازم دي د پروسې د اعتبار لپاره د قانون چوکاټ کې باید هغه ترسره کړي.
ښاغلي رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو له لورې هر ډول پریکړه باید د انتخاباتو د سار بنسټونو سره په سلا مشورې ترسره شي. نوموړي همدارنګه ویل اړتیا ده څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وروسته په پوره دقت او پوره شفافیت عمل وکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو په تړاو یوه مهمه مسله څېړل شوې.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته د دې لپاره چې د جنسي اړیکو ښکار نشي په هواي نه ورکوي،
وای چې ماشومان سپیسرګی کیږي. دا د اندې په خاطر
کوم ماشومان د جنسي اړیکو ښکار کیږي؟
ها خلک چې خپل غږ نشي وچتوله له دونه ناوړه ګټه ډیر زیات اخیستل شوی دي.
او کورنۍ وته څه کول پکار دي چې ترڅو ماشومان د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي.
خوګوریدونکو نن پام دې موضوع غوږیږي چې ځینی کورنۍ خپل ماشومان ته د جنسي اړیکو پر اړه هیڅ نه وایي او دوی دا فکر کوي چې ګواکې ماشومان به د چا خبره سپینسترګي شي. خو په دې نه پوهیږي چې په دې موضوع د ماشومان په هواي د هغوی د ژوند سره نښتي خبره ده او کېدای شي چې همدا نه پوهی د ماشوم د راتلونکي ژوند د خرابېدو سبب شي. دا چې څنګه خپل ماشومان ته په هواي ورکړو ترڅو د جنسي اړیکو ښکار نشي، د راپور ترڅنګ د دنیا عالم او د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پای کې د انساني علومو لوی ماستر ضیاءالحق شمس سره غږیدلی وو. زه سهارګل میرزایم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
قدر منو دوستانو، په ماشومانو جنسی تیری تر ټولو کرغیړان او کرکچن عمل دی چې د دې جرم مرتکبینو ته په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې سزا ورکول کیږي او عاملینو ته یې خلک تل د کرکې او نفرتونو نه په ډکو سترګو ګوري. دا فعل نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر سترګو کیږي. اکثر هغه ماشومان د دغه تیریو ښکار کیږي کوم چې په دې اړه معلومات نه لري او د ناپوهۍ له امله ښکار شي. نو ماشومانو ته په دې برخه کې ما په هواي د تربيتي مسایلو یو اړخ دی. څنګه چې کورنۍ د ماشوم په ژوند کې اړین رول لوبوي، دا هم دنده او مسولیت دی چې خپل ماشومان ته د مخصوصو اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات ورکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي ترسو د دغه ناوړه عمل ښکار نشي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسویسا په دې اړه وایي،
کورنۍ مور او پلار ورته واضح کړي، یعنی کومه مینه جایز مینه ده او کومه مینه دې باعث کېدلی شي چې په هغه کې جنسي تیری وسیږي. یعنی هغه د وجود هغه ساحه ورته مشخص کړي چې په هغه باندې لاس وهل او یا هم د هغه ځایونه مشروع اخیستل جایز نه دي. دا باید ماشومانو ته واضح او صریح وویل شي که هغه لکوي که انجلۍ وي چې بې ځایه مچوګانې او بل وجود حق سیمو باندې چې محرم سیمې دي په هغو باندې لاس وهل سره باید منده او پلرونه او ښوونکي ورته زده کړي.
نوموړ زیاتوي چې کورنۍ باید ماشومانو ته په کور کې داسې فضا برابره کړي چې ماشوم په ډاډه زړه خپله ستونزه له کورنۍ سره شریکه کړي او په داسې حساسو موضوعاتو کې په جدي توګه عمل وکړي، ځکه دلته د ماشوم د ژوند او حیثیت خبره ده. او داسې ماشومان هم په ټولنه کې شته چې د جنسي رابطو قربانیان دي، او که ترې وپوښتل شي اصلي لامل به یې هم د کورنیو لخوا ماشوم ته د مخصوص اندامونو د ساتنې په برخه کې معلومات نه ورکول دي. هڅه وایي
مکتب کې همدغو موضوعاتو ته باید ډېره توجه وسیږي. دوکانونو ته ځي، دوی نانوایانو ته ځي، دغه فاصله باندې پوه کړي چې په کومه فاصله کې د یو کس نه ودرېږي. او اکثرا مینې یا د مینې تبارز دوی ته وښیي چې د کومو کسانو نه دوی ته چې کله مینه ورسره کېږي تر کومه حده پورې وسیږي. کله چې دوکان ته ځو د ویترین د شانه ورته وایي چې سودا ورنه وغواړه. په دوکانونو کې اکثرا مثلا پسخانی دي، که چېرې دوکاندار تانه تقاضا وکړي چې راشئ دې ځای نه درته درکومه سودا دی، باید انکار وشي، باید راشي دا موضوع د مور پلار د استاد سره شریکه کړي. که چېرې دا سرکتی وکړي یا ایتا په وجود باندې لاس ووهه یا ایتا نه د بل کوم شي تقاضا وکړه، نو ته راشه په واضح الفاظو خپل مور او پلار ته ووایه موږ وکړی شو هغه سره داسې برخورد وکړو چې سبا ورځ ته هم په امن کې اوسېږې، کوم محیط کې چې اوسېږي هغه محیط هم ناولی نه شي.
ځینې کورنۍ بیا په دې اند چې که ماشوم ته په دې اړه معلومات ورکړ شي نو ماشوم به یې سپین سترګی شي. په اکثره کورونو کې زیاتره وخت دا خبرې له ماشومانو پټې ساتل کېږي، او یا خو ماشوم سره داسې رویه کېږي چې ماشوم نشي کولی له کومو ستونزو سره چې د کوره بیرون مخ شي خپلې کورنۍ ته ووایي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکې مینا داسې راته د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
د ما د سترګو یو لیدلی حال زه تاسو ته ووایم. سایګانو بیچارهګان دا دوه لککانو ډېر ښایسته خلک کانو، ښه فامیل مور پلار معلم خلک زره کې پلار در پلار ډېر بدخویه و. سایګان وخت بچه باندې وتله هلکان بازارول ته نه بیاګان استفاده کوله. هغه لکان به د ډاره یو دفعه دوه دفعې دوی د ډاره پلار ته نه ویل، مور ته به نه ویل چې دا به مونږ ووهي یا به مونږ ته به قار شي جنګ به شي باندې به مونږ پرېږدي. بالاخره دونه موضوع دې ته ورسېد چې چا هلکان به خپل کورو ته بیول، یو دفعه یې بیولي ول دې نه استفاده کړې وله. دا لکان بیچاره زیاتي ډېر مجبوره شوي، او که نه وړکي هلکانو زیاتي ډېر مجبوره شوي او ډېرې ځورولي و. هلک په ژړا راغی کور ته مور ته، هغه مور ته یې چې ویل مور پلار نه دسي او با تربیه فامیل نهدسې شو چې نو زیاتي خفه شو جیګرخونه شول. نمغم سایګانو باندې بیا پولیس راوسته، هغه هلکان یې بندیان کړ. نو دوی د شرم هغه منطقې نه کړه، او کله اوس خدای چې چېرته دي نو دونه جیګرخونه شو چې بېخین یو بد وضعیت و. مونږ ټول ته یو وحشت و په منطقه کې، ټول بېخي وډار شولو.
په پرمختللو ټولنو کې په ښوونځیو کې وروسته له پنځم ټولګي د جنسي لارښوونې ځانګړی مضمون تدریسېږي، او همدا ده چې ماشوم د جنسي مسایلو په وړاندې حساس شي. اسلام په دې تاکید کوي هر هغه څه چې د انسان د ځورونې سبب شي باید د هغې موضوع لپاره غږ پورته شي. همداشان دیني عالم مولوي نورالله کوثر په دې اړه داسې راته غږېدلی دی:
د اخلاقي بېوزلي د راټولېدو چې دې ټغر راټول سي، دې لپاره غږ اوچتول دا یو شرعي کار ده او حق ده، او الله جل جلاله دا حق هر انسان ته ورکړی. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الله وایي چې چا په مظلومیت سره د مظلومیت خپل غږ اوچت که الله اجازه ورکړی ده الله جل جلاله. نو مور پلار باندې او په کورنۍ په نورو غړو باندې لازم دي چې ماشوم دغه اخلاقي بېوزلیو له اضرارو نه او همدا رقم د ناوړه ګټه اخیستلو له اضرارو نه پوهي کې او هوښیاري کې، او که چیرته په ټولنه کې ته د عمل سره مخامخ کېږي مونږ ته راته ووایه چې مونږ یې مخنیوی وکړو. نو د اسلام له نظر نه دا یو مشروع او روا کار ده چې مور و پلار خپل ماشومان داسې بیداره کې او داسې هوښیاره کې چې په ټولنه کې له دوی نه څوک ناوړه ګټه وانس اخیستلی.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې اوریدو ته ستاسو پام رابولم.
نوم ایمل افغان ده، د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکی. دا ډیره خبره ده چې موږ تاسو خپل اولادونو ته عامه پوهاوی ورکړو د جنسي اړیکو په اړه باندې چې دوی نه څوک دا غوښتنه کوي، او دوی پوه کړو ځکه دا په راتلونکي کې د دوی د ژوند د دوی سرنوشت بېلارې کوي او ښه کار نه ده.
زمانو محمد سلیم تخلص می عمرې ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. د جنسي اړیکو په ارتباط باندې ماشومان ته عامه پوهاونه ته ښه خبره ده. د نه یوازې چې د ولیدنه له خونه باید دوشي، په حقیقت کې ترکه ده ټول باید دغه نقطې ته ماشوم توجه کړي.
زمانم گلالی د کنر د ولایت اوسیدونکی. ماشومان ته باید سمه تربیه ورکړ شي. زمونږ خلک اکثرا بې سواده دي، په دې شیانو باندې نه پوهېږي، مخصوصا په اطرافو کې دا شاید دا مسایل بیخي زیات دي.
خب اوریدونکو، در واپوهند له نظر پټی خبرې نه بلکې لوس موارد د انسان ذهن ډیر فعال کوي او هڅوي چې تر څو پرې خبر او پوشي. دا چې د مخصوص وندامونو د ساتنې پر رابطه ماشومانو ته کورنۍ څرنګه مپوهاوی ورکړي، آیا ماشومانو ته په دې رابطه مپوهاوی ضروري دی که نه، او که ماشومانو ته د جنسي ځورونې پر رابطه پوهاوی ورنه کړل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکارې مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کوم سن او په کومو الفاظو ماشومانو ته هم پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی سي فرق هم وکړي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان باید د جنسي مسایلو په اړه باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل دسی باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم ورته وښودل شي.
استاد، که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېره نه وي، جنسی مسائل پاک لبند اما پوهاوی مینس ته نه راغلی، یو ضرری بیا دی چې سوی استفاده کیږي. هغه ټولونه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د نجونو نه هم د ارکان نو سوی استفاده جنسی کیدلی سي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو او دوی وپوهاو ته دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به جنسی اړیکو ته وهڅوي، نو هيا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته دا د سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو، بیا د ویل کوم ماشوم باید چې شي څو وخت کې څومره زده. که یو ماشوم چې مثلا ډیر فعال دی چې مونږ ورته وایو بعض ماشومان ستدي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخودل شي کېدل شي افراط وکړي په خپل او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. برعکس هغه ماشومان ته هیڅ نه ورزده کول کیږي چې په دې بهانه چې دا سپینسترګي کیږي. دوی په راتلونکي کې په داسې مشکلاتو سره بیا اخته کیږي چې تر دې سپینسترګي بیا ډیر بد دي. دوی په نور باندې تیریته مده کیږي، دوی مثلا اخلاقی مرزونه نساتي. زه دې خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کیږي، ولې دا ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخیص کړي. مونږ تر کومه کچه پورې څور زده کو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهی ولري. نه من اکول علمي دریز دی، نه مطلق هر څور ته خودل علمي دریز دی.
استاد رازو سلاله ته چوس باید کورنۍ څو وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې څو وکړي چې اقلا د ماشومان تر سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او څوک څوک سې څوګه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
دوی خيار مور او پلان لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي او هم د ضرورتونو پر اړه ورته معلومات ورکړي چې د کوم ضرورتونو د انسان په صفت اړتیا لري او ضرورتونه لري. ته ځین شان ووایي هم ځین په وینا کې کیږي دا باید مونږ وخیو او دوی باید له دغه نظر یو خاص ډول عقلي وده ته ورسو چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای. هم د ځان د حفاظت لپاره دوی ذهن باید آماده شي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري. بناان نه په فشار باندې کیږي دغه شی، نه په سرکوب کولو باندې کیږي. د ډیر مسؤل پلار او مور وظیفه دا ده چې د عقلي ودې لامل شي او دا زه فکر کوم پرته له عقلي ودې بل هیڅ ډول مسله کې نه حل کیږي. هر شی چې موږ محدودو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. د هر شي په اړه چې واضح خبرې نه کوو هغه ورته ستونزه جوړولی شي. ولې او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس زده کولی شي، ځینې شیان یو کال پس زده کولی شي. په دې ترتیب سره موږ یو ډیره ښه تربیتي مجموعه منځته راوړو.
ډیره مننه کوستر.
خوګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موږ وړاندې کړل. تر بیا ښه چای.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوریا